یو تود اکلیبلرون کې سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګۍ دي، د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دي په خپله د مدیترانی سمندرګۍ او سره سمندرګۍ ترمنځ د کار په جوړښت باندې پیل کړی دی، او وروسته دغه کار چې په 1855 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشنان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپله د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده، د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ، او همچنان د جبل تاریک ابنا ده. دغه سمندرګۍ چې موږ او تاسو د جبل تاریک ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا پخپله دغه سمندرګۍ د مدیترانې د سمندرګۍ او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زده کوونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه پخپله د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. په 1855 کال کې په کار باندې پیل شوی دی، او په 1868 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خوږو قدر منځ کوونکو، دغه افریقا لوی وچې ډیر زیات خنډونه او ستونزو سره مخامخ ده. یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت چې په دې افریقا لوی وچې کې دی، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا لوی وچې ته زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تود دی، همچنان د دې تر کومې صحرایي سیمې چې دي استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوزونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا لویه وچې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګۍ چې په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري. یعنې د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري، چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی، او د اوبو د راجلېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا لویه وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي، هغه هم دا سیمه ده چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو، د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سیندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کېږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سیند او کانال سیند دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې او ډېرې وي چې بیړۍ پکې چلول کېږي، نو په دغه صورت کې په دغو سیندو څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کېږي. یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کېږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېریږي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو، د سمندریو د بیړیو د چلولو په هکله لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د حمل او نقل په هکله معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډېره مهمه ده. ورځ زده کوونکو، نن سبا د سمندري بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کېږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کېږي، هغه په خپله په جنوبي افریقا کې سرته رسول کېږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کېږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کېږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کېږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کېږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګ سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړې دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او هم چینان د دې ترڅنګ د اروپا لویې وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لویو وچې د حمل او نقل په هکله معلومات لاسته راوړله چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کېږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کېږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکښې وپېژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستونو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنې د لومړي سفر کې د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لویو وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویې وچې د یو لویو وچو له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوې بېلابېلې لویې وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویې وچه له اسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویې وچه ده، یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لویو وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه وروسته له اسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له اسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویې وچه جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپله افریقا لویه وچه ده، یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لویه وچه راځي، چې دا موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې ولوستل. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه وه کوم چې په خپل ځان کې یې زیات شمېر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لویه وچه کې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودله، چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ او تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ او تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه واوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دغې لویې وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دغې لویې وچې ډېره شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کاپ بان په نامه سره، د تونس په شمال کې د عرض البلدونو د 30 درجو او 40 دقیقو د فاسه، او ډېر سویلي نقطه یې د اکوهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قف اکوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدونو د 40 درجو او 30 دقیقو د فاسه موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر البلدونو د 250 درجو، او ډېره لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سنگال په ګاونډي توپ سره د لویدیځ تر بلدونو اولس درجو باندې موقعیت لري چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندیږي یو خرابي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځه څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده چې یو تود اقلیم لرونکو لویې وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزې اړتیاوې برابروي او همشنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته. خو بیا هم دغه لویې وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویې وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي چې دا د دې د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نوخته دی وکی درنوز د کونکو تاسو د افریقا د لوی وچی په حق له معلومات لسته راوړی وی او یو څه پوسی و اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. خوږو که درمنو زده کونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سپارنه دی چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنې حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال سویس کانال څه ډول یو سیند دی یعنې مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په څه پوه سي وو. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضرېږم د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله و احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیز کون کو زبر شغان قاری و زلمه هم تاسو ټول تشرغاس ما د لسم ټولګي جغرافیه مسمن اول سم لوسته. هیله د چي تاسو ټول قدر منو ګل لیز کون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتن می درنو ز کون کو د چي زمر تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته. نو هیله د چي د تیر ورځې لوستنه بم په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړو او سجه او یوسف مو تریست کړم. نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول ګل لیز کون کی باید ولې زنه سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنانو سره نوټ کړي. درنو او ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې اولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اړوند به یې معلومات ولولو عبارت دي له لومړی د سیلابونو او زیانونه او د هغه مخنیوی، دویم اور غورځونکي یعنې آتش فشانونه په هېواد کې د پخواني او اور غورځونکي سیمې حوزې. دغه هغه مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست د پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو تکنی. البته د یادونه وړ دی وی درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یو سلو او پنځه سمې سپې نه پیل به تر یو سلو د شپږمې سپې پرې دی. ګلالۍ زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډېر په زړه پورې اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حقله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سیلابونو د کلمې سره آشنا شوي وو او همچنان په تېره ورځ لوست کې موږ تاسو د سیلابونو په حقله معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو همچنان د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په حقله معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه کلي کور او هیواد کې سیلابونه یا هم سیلابونه رامنځته شي څرنګه موږ تاسو کولی شو چې د دغو سیلابونو څخه مخنیوی وکړو. قدرمنو زده کوونکو همیشه په یاد وساتئ که سیلابونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي خو بیا هم زیانونه رامنځته کېږي. خطرات دي پکې کې د دغو د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو تر څو وکولی شو چې هم خپل ځان هم خپل ټولنه او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغو خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلابونه چې دي درنو زده کوونکو په دوه ډوله دي. یو سیده خطرات لري او بل چې دي ناسیده خطرات لري. یعنې د دې خطرونه چې دي د دې خطرونه پیژنو او وروسته د هغه څخه پر هر لارو باندې خبرې کوو. سیده خطرات کوم خطرات ته ویل کېږي؟ سیده خطرات هغه خطرات دي درنو زده کوونکو چې په هغه کې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچیرې انسانان ژوند کوي، کچیرې حیوانات ژوند کوي، کچیرې ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود و اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ سروي او هغه رمې چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کېږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې تر څنګ انسانان څخه پرته بیا کوچیان، زیات شمیر کوچیان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کېږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ته ویل کېږي. په دغه ډول خطرات چې دي، درنو زده کوونکو، تګ او راتګ یې خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو سپه سپې یې ورځ تر بلې زیاتېږي، او همچنان د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي، هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنیو کارونو کې خنډونه رامنځته کېږي، خپلو کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له زیان سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ برېښنایي مزې بندېږي، یعنې د برېښنایي کوم لینونه چې کش شوي دغه ټولې مزې بندېږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټولو ته زیانونه رسوي، ترمینونه او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټوله زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کېږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کېږي. بلیز د کونکو د چې موږ تاسو مستقیم خطرات وپیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په هکله ول څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان ساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې تر څنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د سیمې څخه لیرې اوسېږو، کوم سامانالا چې موږ په کور کې دي هغه ارزشمن سامانالات باید هغه څخه ایستو، او همچنان هغه کچیر موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړوو، د کورونو د ودانیو د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډېر چټکۍ سره له منځه ځي، خو که چیرې موږ تاسو د کلکو او معیاري موادو څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو. او همچنان د دې تر څنګ باید د نه یوازې دا چې کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیری او د سیلابونو په هکله رښتینې معلومات سرته ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسي، او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی سي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو، بل د مالیه او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له زیانه څخه تر یو حده پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوی وکړي، تر څو بې ځایه شي خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي، چې له دې پلوه څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو د بل سره په تماس کې واوسیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل، وس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو اورغورځونکي یا هم عاطفي شانونه لرو، چې په لنډ او خلاص ډول سره موږ تاسو د زده کوچ اورغورځونکي یعنی آتشپشان څه ته ویل کېږي. اورغورځونکي یا هم آتشپشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کېږي، دغه اورغورځونکي آتشپشان د ځمکې دننه طبقې چې د مقما او د یورانیم په مدار کې پورته خواته راتلل دي چې په ډیری لوړی تودوخه سره چې د تودوخه د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي، فشار کیمیاوي تعاملات او فزیکی بدلونونه له عمل څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي. چې پلایتنی کلمه کې مخکې هم تاسو یادونه وکړه، پلایتنی کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې تر څنګ کله مونږ د کوونکو ورشیندونکي غرونه کچیرې تاسو پوهیږئ، دغه ورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکي توکي چې په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي، ځینې وخت دغه کوم دغه چې دي ورغورځونکي غرونه چې دي یا هم اتشانونه چې دي، دا په خپل په وچه محروطي ډول غونډي جوړوي. چې دغه وچ او محروط لرونکي غونډي چې کله دي جوړ کی په لوړ ژغ سره چې وي، کله چې دغه په لوړ ژغ سره وچ وي، دونه ورغورځونکي له خولې څخه لوګي لوځي. هم چنان د دې تر څنګ د دې څخه ډبرې او اور ټوټې او ویلې شوي چنګي ټوټې راوځي. چې دغه ټوټې چې دي څلورو خواو ته خپریږي، یعنی په څلورو خاو کې د خبروي چې له هغه مخې څخه هر شی ډیر تودوخه له عمل څخه ویل کوي، یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اورس کروټ شي دي. هم چې نن درنو غلریز د کونکو اورشیندونکي توکي موږ تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکي توکي د ځمکې د دننه طبقو څخه راوځي، چې ځینې وخت په وچم او مخرتي ډول له غونډیو څخه په لوړو ژغ سره راوځي، او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخې حرارت درجه زیاته کی، او د دغو تودوخې د سانتي ګرید درجه چې د درنو زده کوونکو د اوو څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي، چې اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټرونه، تیږې پر مخ باندې ورشي له منځه څخه وړي. که هر څه د دې پر مخ باندې ورشي، دا ټوله شان دا چشکي له منځه څخه وړي، ځکه دا مستقیما ټوله د اور سکروټې دي، د اور غټې غټې ډبرې دي چې دا پر هر ځای باندې ومشېدله، هغه ځای له منځه څخه وړي. له بهېدونکي شانو سره پر مخ باندې ځي، لکه د لواته ورته ویل کېږي، رنګ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي، چې ټینګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډبل سره چشوي، سره موشتي وي چې بهیږي. کله چې دا را بهیږي، خو د اوبو په شان بیا دی نرم نه دی، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري، دی یو ډول کلک مایات دی، یو ډول لکه جلي چې موږ تاسو لیدلی نه، جلي چې موږ تاسو کشمونه، دا رقم یو ډبل لري شکل لري. نو ځکه د ټینګوالی له کبله څخه ورو ورو پر مخ باندې ځي، په قرار قرار شکل سره په مخې ځي، د اوبو په شکل سره مخې ته نه ځي. چې د چاودنې پر مهال باندې په دغو ورغورځونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي، او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلې رڼا هم ښکاره کوي. په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي، خو په د شپې له خوا څخه بیا د دې رڼا معلومیږي، یا هم روښنایي معلومیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه توکي چې دي په بیلابیلو طرفونو کې موږ او تاسو ته معلومیږي، موږ او تاسو کولی شو چې دغه رڼاګانې چې کله دي په شپه کې ښکاره کوي، نو مختلف ډوله شکلونه لري. ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي، او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې تر څنګ چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشفشان یا هم اورغورځونکي سیمې چې ته ویل کېږي، نو ویلی شو چې د آرام سمندر ختیځ او لوېدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځونکي لري، چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځونکي سیمې یا هم حوزې کومې حوزې دي؟ د زموږپوهانو د څېړنو له نظره څخه درنو زده کوونکو، د هیواد د جیولوجیکي د سروې په وخت کې پوهانو دا څېړنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویله چې په افغانستان کې فعاله اورغورځونکي آتشفشاني غرونه نشته، خو ځینې داسې نښې نښانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځونکي صحیح موجود دي. خو د هغو له جملو څخه یو پخپله دي، د هندوکش د غرونو په هکله وویله چې هندوکش غرونه چې دي، غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سوي وو، چې لږ یو شمېر اورغورځونکي نتیجې درلودلې. نو د اورغورځونکي نښې نښانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډې جوړې سوي وې، چې د بزالت په بڼه سره تیږې درلودلې، سکرویات چې د سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې یې په ډېرې کوچنۍ سرې یې درلودله، چې د پویمیاس کاغذ ډبره یې ډېر وې چې رونې او سپکې ډبرو له جملو څخه شمېرل کېدلې. له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجودې دي، کلک بزالت کاڼي دي چې د اورغورځونکي توکي نشه ده چې لوا څخه جوړې شوي دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وي چې ډېرې لږ اورغورځونکي څرګندونې کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره شته. لکه د هرات په ولایت کې اوبه، په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي، چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یوه برخه په بشپړه توګه سره راځي. د دې څخه نو درنو زده کوونکو موږ تاسو په ملمدار توګه سروې د سوکړه چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل. نه وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتش فشانی غرونه په تشترګو کېږي، نه خو بلکې د دې نشې نشانې شته. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي. تاسو ټول قدر منځ زده کوونکو به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتش فشان څه شی دي؟ یعنی آتش فشان څخه ستاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتش فشان چیرته منځته راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې منځته راځي او څه ډول شکل لري؟ درېیم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو؟ نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. در بل داسې درس څپرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
سم